د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه دی.
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په داسې ساته چې نشي کولای طالبانو ته ستونزه جوړه کړي.
د دوبای په نړیوال نندارتون کې د افغانستان غرفه خالی ده. یو مرستندوی ټولنه په کونړ کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کلیوال ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خوندي جوړایي چې راغې د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي.
افغانانو سره د نړیوالو مرستو د عادلانه ویش په اړه اندېښنې.
نوې منیجمنت مخکینه تجربه نه لري، فکرونه کوم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مختوي سي.
او د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د احتمالي خبرو وروستای حال درکو. نور مطلب هم لرو خو لمړی خبرونه.
طالبان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې مخه نیسي. ترکمنستان وایي له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستاني طالبانو د 15 پوځیانو د وژنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. طالبان وایي د پروان په مرکز چاریکار کې پرونی حمله داعش ډلې کړې. په هغه حمله کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امر پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنګر سی هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر هلته رسیدګي کوي.
طالبان ویلی چې په چاریکار کې د داعش پر یو مرکز چاپه اچولې د دې ډلې یو غړی وژل شوی او څو تنه نیول شوی دي. د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش ډلې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. قربان قلی بردی محمدوف نن له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي هیواد په پام کې لري چې د بشر دوستانه مرستو بل بسته د ښه ګاونډیتوب د نشې په توګه افغانستان ته ولیږي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د سری صلیب نړیوال کمیټې سیمه ایز مشر الکساندر ماتیو د پنځمې پر ورځ ویلي وو که د دولتي مامورانو او روغتیايي کارکوونکو معاشونه ورنه کړل د مالی امکاناتو شدید اړتیا او ژمی به افغانستان لوی بشری بحران سره مخامخ کړي. د هالند ان او اس ټلویزیون راپور ورکړی چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالندیانو لپاره اجباره کړې وه غوښتي چې محکمې ته حاضر سي. د دې ټلویزیون د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ دي او د طالبانو د ولیک له مخې کچېرې دوی ځانونه تسلیم نه کړي د هغوی د کورنۍ غړو ته به د دې لپاره سخته سزا ورکړل سي چې نورو ته عبرت سي. د طالبانو د جلب یو مکتوب په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د پخواني څانګې یو ژباړونکي ته استول شوی. په دې لیک کې راغلي چې دې کس د بهرنیانو لپاره کار کاوه او په سرټیټي یې حرامې پیسې ترلاسه کړې دي. که څه هم طالبانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب لس ورځې مخکې په یوه صوتي پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې وه چې عمومي افوا اعلان شوي او څوک حق نه لري چې په خپل سري ډول نور کسان وځوروي یا ووژني. د پاکستانی طالبانو ډلې یا ټي ټي پي په شمالي وزیرستان کې د څلورو پاکستانی سرتیرو او یو پولیس د وژنې مسؤلیت ومانه. امنیتي چارواکو د نوم نشول په شر د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دغه پیښه نن د سپي موام په لرې پرته سیمه سلپازي کې سوې ده. چارواکو ویلي وسلولو پر سرتیرو هغه وخت برید وکړ چې دوی د تلاشي په عملیاتو پسې راوتلي وو. تر دې مخکې پاکستانی طالبانو د صدر اعظم عمران خان د ادعا رد کړې و چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې وویل چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي ویان پر خپل وسلوالو غږ کړی چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو یوې جلسه وې ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر شلمې پورې منل سوی اوربند رعایت کړي. په ګورجستان کې نن خلکو د شاروالانو او محلي شوراګانو په ټاکنو کې خپل رای وکارولې. دغه ټاکنو ته تر ډیره د واکمن د ګورجستان د رویا ګوند ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. دا ټاکنې د تبعید سوي ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنۍ ګڼل کېدلې. ساکاشویلی چې په 2013 میلادي کال کې په غیاب کې محکوم سوی و او په وروستیو کې په اوکراین کې ژوند کاوه، او دا اونۍ ژمنه وکړه چې د محلي ټاکنو او د ګورجستان د ژغورنې په خاطر به د زندانی کېدو له ګواښ سره سره دغه هیواد ته ستنېږي. هغه تر ستنېدو څو ساعت وروسته د ټاکنو په شپه ونیول سو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 300 واوښت. د مړو دغه شمېر هم د پلازمېنې واشنگټن ډي سي او هم د باسټن ښار د وګړو له شمېر سره برابر دی. دا شمېر پرون داسې مهال دې هته ورسې چې په دغه هیواد کې هر ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري، حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمېر په کمېدو دی.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لمړی راپور. په داسې حال کې چې داعش په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، طالبان دا ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو چارواکي وای حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې دوه طالبانو وژل او څلور نور یې ټپیان کړل. طالبانو دا د اسلامي دولت ډلې کار وباله، خو داعش مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم داعش د طالبانو په موټرو چاودنې کړي او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د موضوع جزئیات له کابل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دوی د داعش ډلې بریدونه زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکارو کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید، چې پایله کې دوه عسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یوړ. خو داعش ډلې تر اوسه د چاریکارو د ماین د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل د دوی ځواکونه د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د نام نه دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوه تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې یو ځینې فتنګر سیاغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړی وي او د شومعمل اراده و کې د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر حل تر رسیدګي کوي.
پورسیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړی برید د اگست میاشتې په 26مه نیټه د کابل پر هوایی ډګر و، چیرته چې نږدې یو سلاویا تنه ملکی افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو دوه چاودنې وکړي او تر خوای په کونړ کې هم تیر اونۍ د طالبانو د قانون او پیټرولیم د رئیس موټر په نښه کړ. خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنون کې مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبرې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت به وننګوي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطحه باندې، په داسې سطحه باندې چې نسی کولای چې طالبانو ته کوم ستونزه جوړه کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوې حکومت تصرف کړی دی او ډیر نور عمده ستونزې لري چې په هغو مصرف کې کاغه هم نوی، نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډیره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنگي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنی حکومت چارواکي او نظامیان پرې پنه کول. امنیتي کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یو بریالۍ تجربه بولي او په خبرې کولای شي چې موخه تر لاسه او له فزیکي امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په متحده عربی اماراتو کې د دوبای نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان غرفه پکې تشه ده. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو څو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلی سره مخامخ شول او د میلیونونو ډالرو قراردادونه پکې لاسلیک شول. اسمت څروان او د موضوع نور تفصیل.
څو ساعته وروسته لدی چې پرون په دوبی کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بند پاتې شوه او د هغو ننګونو یو نشه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوی واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا او اوباله کبله یو کال ځنډول شوی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکی وویل له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانیستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول روټرز خبري آژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبی د نړیوال نندارتون دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه او سنیته. ریوټرز وایي چې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبی حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ شزه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنځشنبه په ورځ د دوبی د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپل ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربی امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی، د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی کوربه توپ کوي.
لا ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کونر د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ماشومانو د ساتنې نړیواله ټولنه یا سیف د چلډرن د کونر په اتو ولسوالیو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره 1500 کلیوال ټولګي جوړوي چې ورسره به 15000 ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر شي. د دوی په وینا اوس مهال د کونر په څلورو ولسوالیو کې یاد مؤسسه سل ټولګي لري چې سلګونه زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونر پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته ویل د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې سره یې 13 ورځ یو هوکړلیک لاسلیک کړي چې لمخې به یا د مؤسسه د کونر په اتو یخو ولسوالیو کې د ماشومان لپاره 1500 کلیوالي ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خونځي جوړوي چې راغې د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي. پرون ورځ د دې ابتتاح وشو. دا په اتو ولسوالیو کې دي چې اتو ولسوالۍ عبارت دي د وټاپور درې په چپا دره مروره شګل اسمار غازی آباد او خاص کونړ.
د هغه په خبره چې د ماشوم ساتنې مؤسسه اوس هم د کونړ په څوکۍ نورګل خاص کونړ نارنګ او سرکاړو ولسوالیو کې سل ټولګي لري چې په سلګونو زده کوونکي پکې زده کړې کوي. خاغلی اخونزاده زیاتوي چې د ماشوم ساتنې مؤسسې 150 حق زحمی خون کوته د ماشونو ورکړه هم په غاړه اخسته ده چې یادو مرستو سره د دوی درسي بهیر لا پیوړی کیدی شي.
150 معلمین منګلات په تدریسي حق زحمه باندې نیسی. د دې مونږ سره ژمنه ده سیدا چې 15000 شاګردان ته هم د زده کړو موهیت برابر ای او دغه سید یو سیم کې بعد شاګردانو تعداد د 15 نه نیولې د 40 ته پوري.
د کونړ وسیدونکو هم د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې له تازه همکاري او خوختي او له نورو نړیوالو خیریه او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. د دانګام ولسوالۍ وسیدونکو حاجی نثار احمد وای
د ماشومانو د زده کړو لپاره دغه پروګرام ډیر موثر دی. موږ ملاتړ کوو د نړیوالې ټولنې موجوده حکومت څخه غواړو چې دغه سی پروګرامونه برابر کړي او د ماشومانو لپاره د زده کړې زمينه برابر شي. پر اوساتیو کې به خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د بلې خوانه به حق زحمی استادانو ته د کار او ماش زمينه برابر شي. موږ دا غوښتنه ده چې همدارنګه جنجونو تم په دغه زده کړو کې برخه ورکړي شي او هغه د دینه مستفید شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د ماشوم ساتنې نړیواله مؤسسه یا سیو د چلډرن د پوهنې په برخه کې د 1500 کلیوالي ټولګیو د جوړولو، 1500 خوونکو ته د ماشونو د ورکړي او د نورو همکاري هوکړه کوي چې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. خلک وای په کونړ او نورو ولایتونو کې د نجونو خونځي جلا او په اسلامي حجاب کې به خونځي وتتللي. نو طالبانو ته پکار دي چې د ټولو نجونو پر مخ د خونځي وتړل شوی دروازې پرانیزي. طالبان بیا وای یادو خزینه زده کوونکو ته به هم د شرایطو برابرولو وروسته د درس ویلو اجازه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د بشری مرستو د مدیریت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. یو شمیر افغانان وایي که طالبان پر روان ژمي کې پر بشری مرستو جدي څارنه او اړو کورنیو ته د مرستو د رسولو په برخه کې له اوسه اقدام ونه کړي نو پایله به خطرناکه وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې د مرستې به په سم ډول مدیریت کړي او اړو کسانو ته به ورسوي. جزئیات په دې راپور کې
منګو ټولو لپاره متاسفانه ډیر اندېښنې رامنځته کړې.
هلې نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکې ده. وای خلک مرستو ته اړ دي، کاردار اوسګار شوي، ژمی را روان دی او باید د دې لاسنیوي وشي.
په اوسنی وضعیت کې ډیر زیات بشري مرستې ضرورت لري. د منګ ډیرای هیوادوالو کار کوم، متاسفانه دوی اوس بیکاره دي او نشي کولای دوی کار وکړي. او دغه خپل د فقر لپاره هم کېدای شي لوی لامل وسی. بل دا چې ژمی هم را روان ده او دغه د ژمی راتک هم منګ ټولو لپاره متاسفانه ډیر اندېښنې رامنځته کړې. او هغه وادونه چې غواړي مرستې وکړي باید اړ کسان په نښه او دوی خپل مستقیم ورسره مرستې وکړي، ځکه چې نوی منیجمنت مخکینه تجربه نه لري. فکر ونه کوم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مخته بيزي.
الله لحن هم په تیر کې اړمون سره د مرستو لويش خزړن نه لري. د هم د کابل خر وسیدونکو دی وختنه د طالبانو په مشرۍ له حکومت دا چې له بهر را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما پان په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېرې وخت کوم مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحق او وړ کسان ته نه توضیح کیږي. په خوا په یعنی په مخکنی حکومتونو کې خدا خبره و چې هلته به مثلا د واسطې یا داسې کسان چې د ځینو مغه چارواکو د خپل خپلوانو مغې ته به توضیح کېدلې په یو ځل نه سوسو ځل.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړی او د یو میلیارد ډالر نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري او د وچکالۍ له امله له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمی سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی وکه اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي، انساني ناورین به رامنځته شي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل بشري مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو حکومتونو په اړه باید ووایم چې بلې یو حکومتونه چې تر اوسه هیواد ته رسیدلي دي مختلفو هیوادونو له لوري، هغه په ډېر شفاف او منظم ډول باندې توضیح شوي دي او یا هم د توضیح په حال کې دي. له دې وروسته مې اسلامي امارت حکومتونه چې هیوادونه له افغانانو سره کوي، کاغه د صحت صحي مواد وي او غذایی مواد وی، هغه په ډیر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي تحقیق مراکز او تیار مستحق خلکو ته رسیږي.
کته هم خاغلی کریمی د شوی بشری مرستو اندازه نه خي، خو د خبر شوی راپورونو پر بنسټ له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، قطر، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپل بشری مرستو د رسیدو خبر ورکړ. د خبر شوی راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیايي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د کندهار ښاروالۍ د ښار له ټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لري کړې دي. د ښار اوسیدونکي د موانعو په لري کېدو خوشحالي ښیي او وایي چې دغه موانعو ښاري نظم خراب کړی و او ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې وه.
په کندهار ښار کې یو شمیر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي وه چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسولګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې، خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي چې د کندهار ښار اوسیدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسیدونکي محمد ادریس وایي
دا خو بیخي شوسو دغه دغه خښتې او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندي کړي وي په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډیره و، رش ډیر و. بس خدای وکړي چې دین دغه نورې لارې هم دا سره جوړ کړي، دا پلونه سره ورغي، بس دا چې نړېدلې دي چې په مینو دا سوي دي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلری مناهي اوسیدونکو دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل شوي وي هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې شوي.
بیا بل اخر ته ډېر سنتیا دغه کړی دی چې په خوا پر اوږدو لار سره تلل اوس د لارې سره لنډې شوي دي، دغه شوي دي سره سمې شوي دي. د ځینې دغه لارې چې پخواني حکومت هغه غټ غټ چارواکو د لارې سره بندې کړې وې، یعنې کورو مخ تېر شوي، عمومي سړکان یې بند کړې وه، هغه لارې د خښتې د عام خلکو پر مخ خلاصې کړې. ټولې کوڅې داسې خلاصې کړې جندې په دغه شوي چې غټ غټ خښتې پشکل شوي یا داسې دیوالونه یې ورته ول شوي، هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاصې کړلې او اسانتیا ورته برابر. دغه چارواکو دا هیله ده چې دا د غټو لارې هم سره سمې کړي، سړکان چې خراب شوي وي تخریب شوي یا پلان یې چا ودا کړي باید هغه هم سره سمې کړي. سرکار لکه د شاولي کور ته د علمونو ایرات تاغلو لاره باید هغه چکان او لارې باید هغه سره سمې شي.
د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجی رحمت الله وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه د دغه موانیو د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې مذاکره شروع کړې دي. ټول هغه د امریکایانو، هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن د پاره د ورانېدو د پاره کوم خښه جوړ کړې وي، شل کاله تیر سول د اولس شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندي وي، که درونه بند و خپل کورو ته تاګ راځه نه کوم. موږ الحمدلله دا ټول پورته کړی دی، که درونه مې صفا کړی دی او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سوي چې لا هم نه دی رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالۍ کې د دوی لخوا د تخریب شوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه اچولا وین مولوی زاده منګرور د لیسه سرمالم. مونږ ته د اشرف غنی په حکومت کې 206 اتیا کورو معلمینو ته د قرغی ولسوالۍ معلمینو ته نمرې ورکړل شي. هغه نمرې د قول اردو په خوا کې متاسفانه چې مونږ نمرې غصب کړې. مونږ څلوېښت روپۍ سنکاریګانې هم کړې وې، د سنکارۍ د پاسه هغه کوټې جوړې کړې. خپل شخصا لاړم د دې 206 اتیا معلمینو په نمائندګۍ مې ریاست جمهوری عرایض و شعبې ته عریضه وکړل. پارلمان د شکایاتو دفتر ته مې بل عریضه ورکړل، وزارت معارف ته مې بل عریضه ورکړل، تر چا پوښتنه ونه کړو. پیر په احترامانه د طالبانو د چارواکو څخه، خصوصا د لغمان د والي صاحب څخه هیله کوو چې زموږ د نمرو په حق له لازم اجراءات او اقدام وکړي، کنه نو موږ به د دې د لاسه هم بل چاته خو د شکایت مرجع نشته، صرف الله تعالی ته به شکایت کوو.
د بات د ولایت حمید کوچه په دغه ډېرو خبرو شی نه جوړېږي چې اصل د ځای خبره کوي. فعلا مملکت په جوا کې دی، وږي دي، در بدر دي، ډوډۍ نشته، قیمتونه ولت کړي دي. افغانان چې په خارج کې په داخل کې دي، پر موږ باندې سیمن سختي ده، راودې پاسېږي، د خپل وطن دی آباد کې شکر امنیت دی په وطن کې. هر څوک چې هر د هر لارې فارغ وظیفه یې زده که ډاکټر دی، که انجینر دی، که حقوقدان دی، که متخصص دی، که پروفیسور دی، تاسو دې خدای خیر درکړي که هر څوک یې اساس خپل وطن ته، خپل وطن آباد کړي، خپل په امریکې په حالې کوي، سایمن خپل معدنونه را وباسي.
ما خو د ننګرهار ولایت به د کور دوه ورسړی راغلي وو، موږ کابل کې به کار پیدا شي، در په درجو کارونه نشته، دا به اخر څنګه چل کېږي؟ ولا چې ډېره بده ده او لګي راغستي په رحم کې.
احمد همدرد لغمان نازادی رادیو ته دا پیغام پریدم. اسلامی امارت نصیب دا نرخونه ډیر زیات ورځ په ورځ دیږي او باید چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او مهرباني پرې وکړي، ځکه چې بیخي د ولس له وس نه وتلې دي هر شی، او هسې خلک ورته ګوري خو اخیسته یې نیسي، او خلک ډېر ناچارۍ او مجبورۍ او بیکارۍ سره مخ دي، او باید چې دې ته ډېره نږدې نه پاملرنه وکړي، نگراني پرې وکړي که بوجۍ هغه قیمته څه وي، که کاټن یې هغه قیمته څه وي، او کار تو کوي نو بس قیمت کې ډېر فرق راغلی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او دا هم د نننې مخامنې خبری مجلې وروستی راپور. د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند وایي د پاکستانی وسلوالو او پاکستانی وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي او یوازې له هغو طالبانو سره خبرې کوي چې خبرې غواړي. ځینو شنونکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې له پاکستانی طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي، ځکه د دوی په اند په افغانستان کې هم طالبان واکمن شول. د موضوع ته اصرار عالم مومند په خپل راپور کې کتنه کړې.
د پاکستان تحریک انصاف وایي په هیواد دننه یوازې د هغو پاکستانی وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې څوک مذاکرات غواړي. په 2 اکتوبر له مشال ډلو سره په خبرو کې د تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاب چې د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټي غړی هم دی، له وسلوالو ډلو سره د خبرو په اړه یې له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې لا هم حکومت په دې لړ کې حتمی پریکړه نه ده کړې، ځکه چې ځینې خلک او په ځانګړې توګه ترګری ځپلی د دې کار خلاف دي.
په امریکا کې وزیر اعظم ویلي چې له ځینو خلکو سره خبرې روانې دي، له ټولو سره خبرې نه دي روانې، داسې خو ډېرې ډلې دي، نو یوازې له هغو وسلوالو سره د افغان طالبانو په مرسته خبرې روانې دي چې څوک مذاکرات غواړي. مونږ لا حتمی پریکړه نه ده کړې، ځکه چې د چا خپلوان ترهګری وجلی نو هغوی وایي چې خبرې دي ونشي. ځینې بیا وایي چې کومې ډلې زیاتې خطرناکې منصوبې نه لري نو له هغو سره دې خبرې وشي، نو که اکثریت له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ نه کوي نو پر دې مونږ مخکې نشو تللی.
دا په داسې حال کې دا چې یو خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو له ځینو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی، نو بلخوا تر دې سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې د مذاکراتو د خبرې نه تصدیق کړي او نه یې رد کړي، او دومره یې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه د هغوی دریځ معلوم دی، البته له حکومت سره یې د ډزبندۍ خبره رد کړي. بلخوا د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپل وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ تر شلمې نیټې ډزبندي ده، نو پر پاکستانی ځواکونو له بریدونو څخه دې ډډه وکړي. په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي ښکاري داسې چې له پاکستاني او طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي، د په آن ځکه چې په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلل نو اوس د پاکستاني او طالبانو ضرورت پاتې نه شو، د په خبره ځکه چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره د مرستې لپاره ساتل شوي وو.
تحریک طالبان پاکستان د تحریک طالبان افغانستان نه جدا نه دي، دا د غیر مکتب فکر سره دي، دا دواړه یو دي، د دې شکر لیدل یو دي، نو دوی به خامخا دوی به د دې خبرې اترې به نتیجې ته رسي.
په پاکستان دا تورونه دي چې په کابل کې یې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې له افغان طالبانو سره مرسته کړې، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. ملګرو ملتونو هم د روان کال په جولای میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر نورو پاکستاني وسلوالو ډلو وسلوال په افغانستان کې موجود دي او له طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د حکومتي ګوندو پاکستان تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاب دا تورونه رد کړل چې ګینه پاکستانی طالبان د دې هیواد ریاست ساتلی وو، او زیاته کړه ترهګری چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون سره باندې او یا زر پاکستانیان وجل شوي، ملک ته د اربون روپو تاوان اړولې. دا وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او یوازې د ولس په خوخه به له هغو وسلوالو سره مذاکرات کوي چې څوک وسلګ دی او عادي ژوند ترازي. بلخ په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه طاهر خان وایي که څه هم د عمران خان دا خبره سمخ کاری چې د افغان طالبانو په مرسته له پاکستاني طالبانو سره خبري روان دي، خو د په خبره دا د پاکستان حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی
چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت جوړ شو. دا لګ د پاکستاني طالبانو لپاره یو دې ته یو نوی جون کوزم ورک امداري په معنی باندې هم کې دي شي. زما خیال چې دا ګمان نه کوم چې افغان طالبان به پاکستاني طالبان د خپل فعالیتونو نه منع کړي، ځکه د دواړو
تحریک طالبان پاکستان چې اوس یې مشري نور ولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنگيږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ